قدر من اوریدن کو احترامون او سلامون د ډیو ریډیو په بل ډیو خبرونه کې تاسو سره مشه هر کله وایم د پښتنو ازل نسل دا د خبرونه نوم دی مونږ په دې موضوع باندې خبرې کوو او لکه د تیر په سیر برا سره هم پروفیسر ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب ملموي او د رومانټیسیزم یا رومانیت په اړه په غرب کې رومانیت په شرق کې رومانیت د پښتنو په خاور رومانیت څنګه چې تیر ونه مونږ ویلو او ډاکټر صاحب ویلو چې په دې نننې ناسته کې به په دې مجلس کې به د غرب او د شرق یا د پښتنو د رومانیت فرق په دې به مو خبرې کوو په ټوله موضوع به خبرې کوو زموږ سره د مېلمه څنګه چې درته ویل پروفیسر ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه په خیر راشي.
ډېر ډېر مننه بھارت خان تاسو ته تاسو ټول مرګرو ته او زمونږ ګران اوریدونکو ته ډېر ډېر دعا او سلامونه.
وعلیکم السلام. تیر ونې مې د یو لیکوال چې په خو په پېشه ډاکټر دی محمد ایاز ډاکټر ایاز صاحب هغه یو کتاب لیکلی مې تاسو ته مخکې ذکر هم کړی و هغه سره مرکه وکړه او نو خوشحاله شوم په دغه کتاب کې هغه ډېر زیار ویستلی دی او تحقیق کړی دی د خپلو اتلانو او کتاب نوم دی خپل اتلان او پیژنئ نو ولس نمونه چې د بیرپروخان را شروع کړی دی او باچا خان پورې راغلی دی هغه ویل چې ډیر نور کار پاتې دی او دا به کوم خوشحاله وم نو ما چې دغه ذکر وکړو که تاسو ته موقع ملو شه دغه کتاب چونکې وګورئ چې یو تنقیدي نظر پې سړی واچوي خو اوس به موږ راځو خپل موضوع ته پېښور کې خو به وي خو د هغه د وینا مطابق هغه په وړمبنۍ چې کومې زر کاپیه وي هغه ختمې شوي دي اوس بیا 2009 دغه کړی دی تابع کړی دی نو غالبا په چاپ کې دي او د چاپ نه وي چې ډېر زر راوځي نو بیا به دغلته په پېښور کې هم وي.
دې کتاب سره بھارت خان منګه یو بل کتاب دی چې پښتو کې ژوند لیک لیکنه څنګه خبر هم کړی دا د رشید صاحب کتاب دی او په دې کې هم دا څومره دي کنه نو هغه د هغې ذکر دی چې چا چا دی نو دغه هم ډېر ښه کتاب دی نو دغه به دواړه که خیر تاسو چې کوم کتاب یاد کړو هغه به هم کوشش وکړو چې په خپلو خبرو اترو کې په پروګرام کې په راتلونکي وخت کې شامل کړو او دا خو داسې مشران یا داسې تکړه خلک زموږ په کار دي چې دا اکسپلور کی یا دا را برسېره کې دا خپل مشران دا وی جن ځکه چې دلته په زمونږ غیر چاپېر اوسم داسې خلک شته دي چې هغوی زمونږ دا مشران نه پېژني او کوم مشران زمونږ نه پېژني دا زمونږ کمزوري ده دا د هغوی هغه نه ده چې د هغوی نه مونږ خفګان وکړو ځکه چې مونږ خپل ریپرزنټیشن نشو کولی مونږ خپل خوره خپل قام خپل تاریخ خپل مشران خپل زنانه نارینه چې دا خلکو ته ورپګوت نه کو د دې صلاحیت د دې ژوند د دې د ژوند رنگ نو هغه ته څه پته لګي
پاری کی بیبی علی یو کردار ما په وړم بیزل وره دل بیا خو راته چې دا خو د پیروخان د دور ناغن پس خو دا ټول تحریک تقریبا دی چلول ما وی سو دغه خبره ده چې ته خلکو سره تلان نه د بهر نه د یو زینه د بل زینه د امانه د کمانه ځان له په دروغ غراوړی تلان او زمون خو رښتیا خبره ده پښتنو تاریخ چې کانه پورته کوي اتل ته دلاندې خو د کانه دلاندې پروت ده ځکه دا کانه په خپل پښتون پروت ده او دلاندې اتل دي
خو لکه ګور دغه زمون کمزوري ده
په خپل تاریخ چې سړی ونه ویاړي په خپل خاوره په خپل کلتور په خپل ژبه نو نور بسې په ژوند کې زه نه پوهېږم چې خلک بدې ته ولې پام نه کوي خو هغه یو ډېره ښکلې خبره وکړه وې ما د هغې چې کوم هغه دوکان کې دا کتابونه چې کوم دغه دی په غالبا په تیمرګره کې دی او نو وایي چې هغه ته ورلم نو ما ته پوښتنه ما دې لپاره کولی چې ګندي دا خلک یې اخلي او که نه اخلي نو یا څه پوزیشن دی هغه راته چې پخوا په ورځو کې ختم شي که په ورځ نیمه کې ختم شوي نور خو په کار دي وایي دا خبره راته وکړه چې دا چا وایي چې پښتانه کتاب نه ګوري تږي دي کتابونو ته خو کتابونه وته نشته خبر زه ډیر خوشاله کوم
هم دا خبر راځنه چې کتاب چې کتاب کتابی نه هغه بیا نه پیدا کیږي او هغه نه فارېږي خو که څوک آسی اخوا دی خو دغه موضوعګان راواخلي او په هغې باندې ځان خلاص کړي او ځان د کتاب خاوند شي په هغې باندې څوک فکر او آسی وخت ضایع کول دي ځان
ښه اوس راځو خپلې موضوع ته
نو خپل خبر رایاده شو لږي داسې چلو چې په 1988 کې یا نه اتیا کې دغه دوران کې په یو ځای کې مونږ ناستو نو د هغه وخت یو وزیر را سره ناستو صوبایي چې د هغه اول شیر خان نوم و د یار حسین او نو دا هغه وخت کې په کابینه کې که تاسو یادې 15 وزیرانو یو کریم بابک صاحب یو اول شیر خان یو بابو محمد اکرم او یو زین محمد کاکا او یو بشیر عمر زیو که یادې تاسو دا لومبه کابینت چې جوړ شو 1988 کې
یاد دی راته
نو هغه وی چې یاره مونږ په دې انتخاباتو کې یا په دې اوټونو کې ګرځېدو دی په ځای په سوابې کې هغه د سوابې نه پاس شو نو وی مونږ یو ډېر لر زیات لاړلو پیاده پیاده نو وی مونږ وی چې یاره مونږ خو دغه د دې پاټه د باچا خان مرګري تاسو بیا باچا خان ته یعنې یا نه خو مونږ راغلي چې دا اوټونو مونږ راکړو چې د خلکو خدمت وکړو نو هغه کې یو دوه باغان را پاسېدل او وی زما ماره ته لاس راواچو چې دلته باچا خان اتل لزل زمونږ دې کلی ته راغلی دی تاسو مونږ نه دا تپوس کې چې یاره تاسو بیا یعنې پیژنې نو هغه دا مطلب و چې یاره دغه مشران چې نو هغوی به ګرځېدل که نه او د خلکو تپوس پی کوو اوس که مونږ سره څومره هم سهولتونه ډېر شو نو پته نه لګي چې زمونږ دا خلک د یو بل نه ولې ځان نه خبرې که نه یا خپله خبره خلکو ته ولې نه رسوي نو دا هم خبره په ځای ده چې یاره د کار وشي نو هغه کار چې دی نو هغه بیا هغه نه پاتې کېږي چې چا جوور کار کړی دی چا نوی کار کړی دی نو هغه بیا چې دی د هغه د هغې ډېر زیات اهمیت دی خو چا وخت ضایع کړی دی نو بیا ظاهره ده چې په هغې کتاب خلک ولې وخت ضایع کړي او بیا پرې پیسې ولې ورکړي او بیا ګوري ولې
بلکل همدغسې ده نو پښتنو ته همدغه وایي چې د کتاب نه به تاسو څه زده کوي د کتاب نه به تاسو سترګې به مو خلاصې شي رڼا به درته راشي بلکې بله ورځ د ملالې مور تورپیکۍ خور هغه یو خبره کړې ده چې ډېره مضبوطه او ژوره خبره ده وایي ما ته وایي دا احساس دی چې که ما سبق نه دی ویلی نو ځکه لوست نه شم کولی نو وایي دا ما ته احساس دی چې په تیاره کې سفر څنګه دی او په رڼا کې سفر څنګه دی که سبق مو وویلو ویلي په رڼا کې به ګرځئ او که سبق ته نه یې ویلی نو لیک لوست خواله کېږي چې سړی سبق وایي نو همدغسې خبره ده چې لیک لوست سړی کولی شي په کار ده شي لوست هم ښه ډېر وکړي بیا لیک هم ښه ډېر وکړي او په هر چا باندې دا داسې ده لکه یو قلنګ وي پې د ژبې دا خو د مور ژبه چې مورنۍ ژبه ورته وایي خو د هر چا د مور ده که نه ژبه خو مثال پښتون ته د مور دی که نه نو خپله ژبه ویل خپله ژبه زده کول خپله ژبه خورول دې کې وسط پیدا کول فراخه کول دا د هر چا دا په هر چا باندې فرض ده یوازې استاز کار نه دی یوازې د یو هغه کس کار نه دی لیکوال چې ګندي بس هغه ورته ټیکه ده دغه نه دا د هر چا ده نو موضوع ته راځو د تاسو ویل چې د غرب او د شرق یا د پښتنو او د غرب په رومانیت کې د فرق په دغه باندې به خبره کوو
او هغه بالکل دا مونږ خو دا خبر روانې زما خیال دی که نن راغونډې شوې نو ښه به وي ځکه چې خبرې اوږدې شي نو بیا زمونږ ګرانو اورېدونکو له هم کېدی شي خوند نه ورکوي
صحیح خبره ده
خو مونږ بنیادي خبره دا ده چې یاره دا چې دا څومره اوسه پورې بحث وکړو نو دا مونږ په دوو پیمانو باندې اډانه کړو یا په دوو خبرو باندې یو خدا ده چې دا رومانیت څه ته وایي او بیا چې کوم هغې مونږ د هغې کوم توکي وو هغه مونږ راغونډ کړله او بیا چې څومره شاعري ده په پښتو نو که په هغې کې د هر یو دور کې دغه عناصر په کم شاهد کم شاعر په شاعرۍ کې ملاويږي یا پلاس راځي، نو بیا هغه رومانی شاعر دی. او بیا موږ چې په دې پیمانو کتل نو د غرب په مقابله کې دلته په پښتونخوا کې یا په پښتنو کې د رومانیت یا رومانټیسیزم چې دا کوم تحریک دی په تحریک په شکل کې نه، خو دغه عناصر چې دي نو هغه موجود دي د شاعرانو په کلام کې. او په هغې کې د ټولو نه لوی نوم چې دی یا واضح نوم چې دی نو هغه عبدالحمید بابا دی. دا دویمه خبره دا ده چې یو په غرب کې چې کوم دور و چې هغه تقریبا څلوېښت کاله یا څه کم څلوېښت کاله چلېدلی دی یا موجود و، په دغه دور کې زمونږ دلته چې کوم شاعران موجود و نو آیا د هغوی په کلام کې دغه شاعري یا دغه رنګ شته که نشته دی؟ دا اوس مونږ زمونږ ګران اورېدونکو ته یو اسانه پیمانه په لاس ورغلله چې یاره زمونږ شاعران چې دي یا که نثر دی او که نظم دی دواړه، ځکه چې رومانی عناصر خو په نظم کې هم کېدی شي او په نثر کې هم کېدی شي. هغه چې مونږ دغه اپلای کو یا په دغه باندې مونږ دا په دغه نظر ورته وګورو چې دا رومانیت دی او دا ټکي پکې شته دی، دا رنګ پکې شته دی، دا خیال پکې شته دی، او یا دا سټرکچر پکې شته دی، دا بڼخ پکې شته دی، نو په دې اساس باندې یا په دې بنیاد باندې بیا مونږ ورته رومانی شاعري وایو. بیا دا یو درې څلور داسې خبرې وي چې دا تاسو خو پخپله بیا دا ذکر وکړو چې د عبدالحمید بابا د مکتب پیروکار چې وو نو هغه ته موږ هم ذکر وکړو، تاسو هم وکړو چې یاره هغې کې علی خان اشنغری کامګار خټک او داسې یو سلسله را روانه ده. ښه، دې کې څنګه چې شیر افضل بورکوټی صاحب چې دی هغه یو ډېر زخیم کتاب لیکلی دی د پښتو د شعر تاریخ، د پښتو د شعر او ادب تاریخ. نو په دې کې د حمید بابا چې کوم ټول ژوند دی ډېر په تفصیل سره کړی دی او زمونږ د مګران کې دی هغوی ته صرف د د دې کې چې دا کوم پوائنټس دي که هغوی بیا په تفصیل سره ګوري نو صرف دا ورته یاره دا څوارلسم باب د دې کتاب چې دی نو دا عبدالحمید مومند د ماشوخېلو د پښتو ژبې مشهور شاعر، نو ده تقریبا لس داسې عناصر خولي دي چې د هغه ژوند تقسیم کړی یا د هغه ژوند او د هغه فن دواړه. نو د پښتو ژبې د مشهور شاعر عبدالحمید مومند نسب او ځای اولې دا ټول خاندان یا چې کوم ځای وو نو دا ذکر کړی دی. یا د دیوان حمید دور او مرجان علاوه د حمید مومند نور کتابونه، چې کوم دور او مرجان خدای یو غټه قصه ده، خو د دې نه علاوه چې کوم کتابونه دي بیا په هغې باندې بحث کړی دی. بیا د عبدالحمید مومند په کلام کې د مجازي عشق د محبت سوز او ساز، نو چې کوم مجازي عشق دی یا چې کوم عامه شاعري ده نو هغه بیا په هغې باندې بحث کړی دی. د پښتو شعر ادب په تاریخ کې د عبدالحمید مومند د کلام ابدي آثار، هغه شاعري چې هغه تر اوسه پورې ژوندی ساتلی دی او شعر کې ژوندي نه بیا پاتې شي. د حمید مومند ماشوخېل په اشعارو کې تاریخي آثار او علامات لکه دا ډېر د کمو شاعرانو په هغه کې په کلام کې چې دا هغې نه مونږ ورته سیټنګ وایو یا پیریډ یا وخت یا مقام معلومولی شو، لکه رحمان بابا چې دی نو دو د اورنګزیب عالمگیر ذکر کړی دی او د دې مطلب دا دی چې رحمان بابا دا هغه نه پس یا دا هغه دور لیدلی و ځکه چې دا هغې صفت کړی دی، یا هغه نو د جمال خان چې کومه قصه ده چې هغه لیکلې ده هغه واقع چې کومه لیکلې ده، نو داسې چې کوم تاریخي آثار دي یا تاریخي کوم واقعات دي که هغه چاپ هغه کړي د شعر په ژبه باندې هغې بیان کړي، نو داسې مونږ ته پته مو لګي چې یاره دا شاعر په خپل په کم دور کې نو د حمید په کلام کې کم تاریخی آثار دي او یا علامات دي نو هغه تاریخ چې دی په دې کې هغه ډیر داسې د شاعرانو نمونه لیکلي دي چې دا او هغوی له بیا خپل خپل رنګ ورکړی دی. دغسې د حمید په کلام کې د قناعت، استغنا او خودداری تعلیم دا یو بل لغه دی. یو بل اړخ د شاعرۍ د حمید بابا په کلام کې پند و نصیحت او عقل او فکر د عقل او فکر خبرې. د دین علاوه د عبدالحمید مومند ماشوخیل د کلام متفرقات او د حمید کلام د محققینو او حماسرو پښتنو شاعرانو په نظر کې بیا چې کوم دا خپل مونږ ته پنګره کې کنټمپرری وایو او چې کوم دا خپل د وخت شاعرانو یا دا غي نه پس چې کوم راغلي دي او هغه ته په کوم نظر باندې ګوري نو دا شیر افضل خان بری کوټی صاحب چې دی نه دا ټول خبرې البته حاج احمد ساحل صاحب چې دی نو دا تقریبا کې انګریزي او پښتو رومانیت کې فرق انگریزی اور پختو رومانیت کے فرق دا فرق کم آگ باندھے دے کم بنیاد باندھے دے فرق کا منگا دا غرب چکم یا رومانی تحریک و ناستکو گرو نراغی کی بیا منگ داغی کلاسیفیکیشن کرده دی او آغی کی چه سمرم شاعران دی آغوی زان لخپل یا لار کتل دا او پاغ لار بانده تک کرده دی بس آغا پا کلام کی هم آغا سبینا پا نظر رازی نور سا دمر خاص نیو لگا مثالونه دا دی وایو نو د ویلیام وردورت چې دی دا غو په شاعرۍ کې چې دی نو نیچر یا فزیکل نیچر چې دی نو دا چې دی نو دا د ټولو نه ډومیننت فیکٹر دی دا د ټولو نه اهم چې دا غو دا غو د شاعرۍ سمره چې دی نو دا بنیاد دا په فطرت باندې دی یا د فطرت رنگ دا سی بیا په کالج یو اچ کالج چې دین دا غو په شاعرۍ کې چې دین هغه کې دا د میډل ایجز یا میډیویلزم چې دین هغه دې په کې دا هغه وخت چې کله د دیوانو او د پیریانو د قصې وی دا ټول هغه د شاعرۍ په دې باندې مضبوطه کړل دا او دې سره سره او ته ګریک میتھولوژي یا چې کوم ګریک او لیټرز چې کوم هغه کې هغه واقعات چې هغه واقعات خدي خدایغه سند نشته دي دا خبره به دې ځکه موجود دي دین علاوه کومنګ پی بی شیل ته وګو نه هغه کې انقلاب دي ټول ریولوشن دي یا د جان کیټ شاعری چې دنه دا منګه بغیر د ګریک میتھولوژي د سټډي نه نشو کولای چې چا ګریک میتھولوژي سټډي کړه دا میکس کوم دی یعنی هغه خبرې یا هغه واقعیات چې داغه بنیاد نه خدایغه خلق منی یا هغه منل کیږي د ګریک میتھولوژي مدا چې دی په د انګریزي د رومانی تاریخ کې د ټولو نه اهم خبره دا ده چې دغه شاعرانو ځان له لار کتل ده نو سره سره پښتنو چې دین پښتنو اړو د رومانیت نه سرنګ غشت نه دی دا د ګریک تالګي نه سرنګ غشت نه دی دغه رومانیت یا ګریک میتھولوژي کو د فارسی په لار باندې یا د عربی د جبې په لار باندې دوی اغشت ده دا سپته ده چه پختو او فارسی جبی چه دی ندا پخوارا سه دیر چه دی نیز دی گانه لکیه دی او پا فارسی که کم دا سه یو رنگی که نا ندا غا که دی ده کشی چه فارسی جبی که دیر زیاد کار شوه دی د دې اوس د دې تاسو یو واقع ده چې ما مخکې په دې خپل پروګرام کې ذکر کړو چې علي حیدر شي چې ډېر لوی نوم دی د فوک پوئټري په حواله سره، یا زمونږ چې کوم ادب دی یا هغه چې کوم فلم لکه لومبی فلم جوړ کړی دی په دې بنیاد باندې، نو یوسف خان شیربانو چې کومه قصه ده یو خو فلم دی یو قصه ده، نو علي حیدر جوشی د منظوم شکل کې دا قصه هم لیکلې وه. او بیا چې کله هغه ما انټرویو کوو د فرنٹ ریپورٹ د پاره هغه وخت کې، نو زه تلوم تخبیه ته ولا کور ته تلوم، نو زما په دې کې ډېر زیات انټرسټ دا و چې یاره دا واقع په کوم دور کې شوې ده، په کوم وخت کې شوې ده. نو ما دا علي حیدر جوشی خدای دې وبخښي په هغه وخت کې دا ویلي چې دا قصه چې ده، نو دا ما د فارسي نه، ما په فارسي کې دا کتاب لیکلی چې او دا د یوسف خان شیبانو دا واقع په کې وه، ما په فارسي کې وکتل، فارسي نه مې بیا پښتو ته راوړله او په یو وخت یا لسره کې ما ټول کتاب دا منظوم شکل کې یا د نظم په شکل کې چې کوم بدل چې وته موږ وایو هغه لیکل دا فارسی د چېنا، چې هغه وخت تاسو پته ده چې فارسی ادب دا زمونږ د قسمتې ده چې هغه موږ نه دی ویلې، خو فارسی جبا د یوم یو خپل خوان دی او فارسی پرش لټریچر چې دی نو هغه هم ډېر زیات رچ دی او ډېر زیات کې هغه دی لکه د ادب چې کوم مختلف قسم دی یو سټانډرډ لټریچر چې
د پښتنو په کې ډېر لوی برخه ده فارسی
بالکل دیکھ خو شت نشته ده بل لدی چې دی پښتنو با وسره د فارسی خامخا ویله یا فارسی بوله ورتله،
بلکې فارسی د سرکار جبو په پښتو به ویله خو نور کوله ټوله فارسی کبال شای وو ک امی وو ک لیکوالو
او نو دا هم پکې یو وجه کې دی فزکه چې فارسی به ځکه د کوله چې هغه وخت کې سرکاري جبو هم دا
جبو
خبر شامل شي. نو دی خواجه احمد ساحل صاحب وایي چې یاره د پښتو ادب رومانی شاعرانو د پښتني ماحول نه بهر که څه هم اثر اخیستې دي، نو هغه ماس په ځینې موقعو د فارسی عربی ژبو د ځینې الفاظو او اصطلاحاتو تر حد محدود دی، بیچ دی نو دوی صرف د هغه فارسی نه یا خو ټکي اخیستې دي یا اصطلاحات اخیستې دي، نور چې دی نو هغه نه واقعیات او یا دا تاریخ او یا دا نور خبرې نه راغستي، خو انګریزي رومانی شاعرانو د یونانی توهمات او دیومال یا ګریم میتالوجي چې وته وي نو انداز پلکړ او داغي په شاعرۍ کې دغه ډېر زیات دا ګریک میتالوجي یا ګریک میتس چې دی نو دا ډېر زیات دی، په هغه کې خاص کر سوپر نیچرل ایلیمنټس چې دی ما فوق ماحول رومانی شاعری دا نو خپل چکم ماحول دے یا خپل جبہ دا یا خپل تاریخ دے خلق دین دا غیر ذکر کړی دی او هغه جدي انګریزي په انګلیش لټریچر کې دا خلکو چې دین دی زیات چې دین چې دین دا د ګریک میتالوجي نه راځي. د دین علاوه هغه بل خبره ده چې د یوناني توهمات او یاد د یومالی او ما فوق الفطرت قصې د فارسی ادب په وساطت پښتو ته را منتقل شوه او بیا دغه را ترجمه شوی قصو رواج یو زمانہ هغه چې ونه هغه په کې بیان کړی دا چې زمنګ د عوام فکر ذهن د پریانو یا د دیوانو د خوف او یا د غین یره چې کوم هغه خبرې هغه په کې دا یو ځای تللې دي، لکه دا شه تاسو ته بخول وی چې فارسی دی به کې دغه د پریانو یا د دیوانو د قصې کې دي دا موجود دي، نو فارسی د جبې نه که څنګه غشت دي نو هغه په پښتو کې بیا راځي کړی دي، خدا نه چې را مکمل داغی نه کیریکټر د غشت دي یا داغی نه څنګه غشت دي دا څنګه په پښتو کې په لاس نه راځي.
لکه یو د پښتنو په د کور کلی قصه مونږ به دا وایو چې بارام شاده ده او ګلندام او بارام شاده ده، دا خو د پښتنو کردارونه نه دي، دا خو د پښتنو پښتو ته راغلي دي، خو پښتانه داسې ګڼي لکه چې دا د پښتنو د کور قصه یې دا توربان دیو شو یا ګلندام ښاپیرۍ شو یا بارام شاهزاده شو او ګل او سنوبر شو، دغسې فرهاد شیرین فرهاد شو. لکه زمون په قصو کې د ساسو څنګه ویته یوسف خان شیربانو مت ښکاري تر اوسه، ځکه چې څه تاریخي دغه یې نشته، یعنی د شاعر د یو بل کتاب نه دغه کړی ده، خو د پښتنو په ذهن کې دا نفسیاتو کې دا شته چې او دا کردارونه دا مقامی دي، دا پښتانه دي. دغه شانتې د موسی خان ګل مکۍ شوه، دغسې د ډېر نورې دغه دي چې بعضې خو په تاریخ کې هغه دي که نه وجود لري، شتون لري. ښه، تاسو خبره کوله
هغه خو ګورم موجود دي، لکه اوس ادم خان او درخانۍ چې ده، نو دا خو زما خیال دی چې ثابته ده که نه، چې دا دغه ځای خلک وو چې لږ غونده کې ورسره اگزاجریشن کړي یا لږ غونده کې ورسره یو رومانټیک اپروچ دی چې لږ غونده کې زیات ورسره دا به ګني
بازدره چې کومه ده، بازدره د ادم خان او د درخانۍ د قصې هغه مرکز دی، محور دی، هلته کې ټول خلک هم په دې یقین دي که هغه د بنیر د خوا دي، که هغه په دغه د ملکن د دغې جنسۍ خلک دي یا د بازدرې خپل مقامي خلک دي او که په خوا او شا کې، هغې ټول په دغه یو ځای باندې اتفاق لري شي او دغه ګټ دی، دغه اوبه دي، دغه هغه د رباب وهلو ځای و، دا د درخانۍ د ناستې او د جامو د وینځلو، دا ټولې قصې هلته کې کېږي. ښه،
بیا دویمه خبره دا ده چې مونږ په هغه لومبو پروګرامونو کې یا مخکنو خبرو کې ذکر کړو چې دا رومانټیک پوئټري یا رومانټیک پروز چې دی، نو د دې ژبه به ډېره ساده یا به کلیوال وي، بلکې د رومانټیسیزم مطلب هم عام خبرې یا کلیوالې خبرې یا ساده ژبه کې خبرې کول دي. نو او دا خبره چې ده، نو ویلیام وردورت چې ده هغه لیریکل بیلټس دا کړی وه چې یاره د دې شاعرۍ ژبه چې ده، نو د شاعرۍ ژبه چې ده ډېره ساده په کار ده یا کلیواله ژبه په کار، خو هغه په خپل چې هغه کوم نظمونه لیکلي وو، نو هغې کې هغه ژبه دومره ساده نه وه، څومره چې هغه خدا ویلو چې ژبه ساده په کار ده، خو هغه په خپله ژبه ساده نه وه ساتلې، یا دا لکه هغې کې مختلف نظمونه دي چې د هغې ژبه ساده نه ده، او همدغه وجه ده چې کله بیا د ایس ټي کالج او د ویلیام وردورت خپلو کې اختلافات پیدا شو، دوی ډېر نږدې ملګري وو، بیا د یو بل نه خفه شو، نو بیا ایس ټي کالج یو کتاب لیکلو تنقید، د هغې نوم بایوګرافیا لیټریریا، په هغې کې په هغه باندې دا ټکونه کړو چې یاره تا خدا ویلي دي، خو په دې دې نظمونو کې ستا ژبه چې ده نه دا ساده نه ده. نو دویم چې کوم فرق دی، نو هغه خواجه احمد ساحل صاحب داسې وایي چې د انګریزي ادب ځینې روماني شاعران خپل عوام ته د فطرت په موضوعاتو داسې شاعري ورکوي چې هغه که یو خوا د هغوی د کم ذهن د معیار نه ډېره پورته سوچ وي، نو بل خوا هغه په داسې الفاظو کې بیانوي چې هغه الفاظ د هغوی امروزه جن سره هیڅ تعلق نه لري، لکه ورد ورته په لیریکل بیلټس کې خدا تلقین کوي چې شاعري دې عام او په اسانه ساده ژبه کې وي، خو په خپله په دغه خپله وینا هیڅ عمل نه کوي. بل اړخ د پښتو ادب روماني شاعر عبدالحمید بابا په اسانه صفا سوچا پښتو کې د خپل خیالاتو او د تخیلاتو اظهار کوي، او دغه وجه ده چې هغه چې فارسیبانو د حیرت ګوتې په خوله کړې چې حمید سخن سازی کړي په پښتو کې.
واو، فارسیبانو
فارسیبانو د حیرت ګوتې په خوله کړې چې حمید سخن سازی کړي په پښتو کې.
واو،
د دې مطلب دا دی چې هغه چیرې په پښتو کې خپل سخنسازی یا شاعری کوم دا سچ پښتو کې کوم په دې وجه باندې د فارسی چې کوم خلک دی یا د فارسی چې کوم شاعران دي نه او ته د دې په خلته سپته ده چې حیران پاتې کېدل
چیرې لیک یو 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 پیغام بل هم دی او غدا ډیر په پښتو کې خبرې چې په ډنګ پیلې خبره چې ګندي پښتو کسوک په دې لحاظ یعنی کم غنی چې ګندې د فرسه په شانتي په کې شعر نه لیکل کیږي نو دا هم یعنی یو ننګونه دی یو چیلنج ور کړی دی چې دا هم هغه رنگ هم هغه خوند هم هغه ژورتیا هم هغه څه لري چې ګندې په فرسه کې کېدی شي یا په یو بل ژبه کې کېدی شي
بالکل ار جب بلکہ دا منگ چوائی کا نا دا لمیٹیشن آف لینگویج دا مطلب دے چھ پختو کی لمیٹیشن نشت دے چھ اس منگ پخپلا یو ٹکی نی استعمالو یا یو ٹکی نو آئیو ناغ پخپلا رکشی لکہ جو سو دا منگ لا اکثر شمیرہ چھ دا ندارا لپا پختو کی نرازی د کلون نمونه چې دی یا د میاشت نمونه چې دی نو دا له پښتو کې نه راځي او نه زم ما شومان کو کور کې وای نه چې دا انګریزي جبا وای یاغه استعماليږي نو چې کم سیز مستعمل وي نو خامخا په هغه بیا په جبا باندې خيږي او بل دا چې دلته زمونږ بس قسمت دا چې ډیر خلک اوس په خپل جبا باندې لکه شرمېږي
دا بدبختی لاغورا
سبالا جدین سبالا زمنگا یو پروگرام دی پاکستان ٹیلیویژن کی چپاغی کی ڈاکٹر جمیل چترالی منگا راغوخت دی
خدیر خواه
او آغا نو آغا با سار لپا آغا جبو باند مهنگا دا یو پروگرام کو سبالا چی آغا جبی تخصیصا دا چی آغوی با پراتلین کی سلوی اختو کالو کی یا پنزو سو کالو کی یا دیر شو کالو کی باغ جب ختم شی نو دا اقی دا جوندے اکیلو دا پارا او پاغی کی دیر دا سی جبی دی چی آگی کی لکا پاغی کی ما تا داوی لیشوی دی ترسو پوری چی اس آغا باس آغا دی تابعا دا چی پاغی کی ہنکو ہم شان دا
ہنکو
ہم خار جب چی دا
ہنکو خود دیر پا تیزے باندی پا آغا دا زکا چی کو گورو منګ چې پیښور ترالو نو هر څومره هم د پیښور نشر چاپیره د افغانستان د کډوالو هغه جوړو کیمپونه جوړو لکه د کچګړی کیمپ شو ناصر باغ شو دغسې د پیښور په دې په کته چې کوم دی ورسره دا د چې په کې پارک جوړ دی سنمې دی د دې ترنا فارم نه مخکې هغه خو بهرحال لکه دا خلک یو د افغانستان نه پښتو ژبه ډیر رااله جلوزو د جلوزو سره دا بل دلته یو بلم دی ها په خور په دې سړک باندې هغه ستا پارک پکې نه دی جوړ مخامخ ته لاغت پارک چي دی زو او دغه چي پکې ازاخیل
ها ها ها
ازاخیل
ازاخیل او داخل او داخل
نو د دې سره اوس چې تو وګورو نو رښتیا خبره دغه ده چې هنکو په خار کې خو هم ډېره زیاته ضعیفه شوه او کمه شوه ولې هغې وجهداري چې په هنکو کې لیکل نه کیږي د هنکو کتابونه نه لیکل کیږي په مانسره کې ډېره هنکو وه اوس ډېره پښتو ده لږه هنکو ده په ابتاباد کې د هنکو اثر ډېر دی خو ابتاباد هم اوس لګیا دی پښتانه ورته د یوې د بلې راغلل زه په خپله ژبه خوشحالیږم چې زما ژبه ډیریږي او ویل کیږي خو دغه خو هم زموږ ژبې دي د دې خو دغه خو هم خوندي ساتل دي خو دا چې کومې ویونکي دي کومې بچي دي په کار ده چې هغوی د خپلې ژبې بچ کړي د بل خو به د خپلې ژبې سره کار وي
د هغې بدقسمتي چې د باروت خان چې هغوی دا څومره چې کوم د هنکو خلق دی کنی لکه هنکو سپیکنگ یا د هنکو جب چوی اوی اس پا کورونو کی پلو ماشمان سر اردو شروع کرده
دا بلکل ام دا قصی شوی دا
خلا هنکو باند شرمی گیا او دادا داغی دیر مثالی نظر کم دکا چی اوی سر از ناس پاس مناوی لگی پا اردو کی خبری کئی کنی نو خلا هنکو چی دا نو حالان کی هنکو دیر مددار جب
دا زمان خود دیر خواه خدا زمان خود دیر زیادت خواه خدا مون خواه اکثر دلتی که ملگیری پا دفتر کیا بل سر وایو
هغه خاطر افریدی هم دغه وی کنه چې ستا په جبه باندې هر جبه خوند آشنا یا په خوري یا افریدی شه نو په خوري کوم جبه وی خوینګو وی کنه
بالکل بالکل
او نو په دې وجه باندې چې کما صحیح چې کوم هینکو دا د تاریخ په دغه نور داسې ډېرې جبې دي نو دا چې اوس د دې د ژوندۍ ساتلو لپاره چې تر څو پورې پکې لیک نه کیږي تر څو پورې پکې ریډنګ نه کیږي دا غي لوس نشته دي هغه کې چې چاپ کیږي نه کتابونه پکې نه چاپ کیږي نو خامخا او بل لا چې خپل خلک په خپل شرمي او کو په کورونو کې نو نو که د هینکو خلک دي نو هغه اردو یو داغه زمونږ ډېر پښتانه دي چې په اسلام آباد کې ژوند کوي نو هغه اردو یې په کور کې
پرون پکې یو بس پرون پکې یو بس شروع او به زمونږ پکې داغه ته پکې وړو راوړو خو په دې بس چې پښتانه سرکاری نوکران افسران چې کوم دي هغه د دې یری نه هم پښتو نه وي ځکه چې په دغه ملک کې یو قسمه نفسیات داسې جوړ کړی شوی دی چې که ته اردو نه وای نو ته قامی ژبه نه وای او که اردو نه وای نو ته دې ریاست ته نقصان رسوي ته د دې ریاست سره لکه د غدارې د حده پورې خلکو تاثر او نفسیات د دې حده جوړ دي او بیا کری کچری د نوکری یا د دې ملک شریعت وای چې په دې پدی اساس او پدی خیال او پیدا سي د احسان لاندي غندي پښتانه غني چې دره تر کړې دي او یاد پښتون ته دا احساس ورکول کیږي چې غندي دا نوکری دي او دادادي او دادادي نو د دې سره تړلې دادادي داد او قوم د اردو قوم نشته خو نور قومونه ول اوس اردو ته قوم جوړي دا تاثیر خوشته
دا نن سبا دا چې دا نیرو مائنڈڈنس ته کنا دا ډیر زیات شو او په دغه وجه باندې خلک چې دینو یا خو خلک یریږي او یا خلک سیاسي توګه باندې ځکه چې د معاش ضرورت خلکو ته او دغه معاش دې بیا چې کوم مټیریالیستک اپروچ دی یا چې د ژوند ضرورت دې نو هغه مونږ چې دې مجبور کی په دې باندې چې خلک بیا کمپرومایز کی چې خلک دغه خبرې چې دې هغه ته غاړه کیږي
ځان دې جب نه اوتړي په ځان سترګې پټي کی په ځان غوګونه راواچي سره بده دې په خاطر چې ګندې سوق په دلین غوسه شي سوق بر دین خپش
یو سو خلکو د خوشحالولو لپاره حالانکه دا څه نه ده چې ا چې کوم خپل جبه ده نو اغا خو خامخا ګندې ساتل دي دا د اغه خلکو دا چې یا خدا کمزوري دي یا اغوی چې دینو اغوی خپل جبه ولا هم نور دي لکه ډیر دا سيزي هغه د پښتو جبه باندې دومره قادر نه دي یا دومره تکړه نه دي په دې وجه باندې هغه خپل جبه یا خپل تاریخ یا خپل ډیر لجبین دا د څنکول نشي یا د توګه باندې یا بین الاقوامي توګه باندې دواړه اړه باندې کفرت کوس ما اوس دا خبر مونږ مخکیم کړو او دا کې دي چې دا زموږ د افغانستان نشترور چا تلیفون کو نو کاغه تصدیق کی چې نور عام کر کې کوئی ډیر زیات جبې ورتلې
ها او
خو هغه خبرې چې کولې نو پښتو کې به کولې
او لیکم کړې دې ټول
او دا به وخره لړن شو یا زر زر به خبر ختمول غوښتل یا چې سره به چې کوم ملاقات به داغه وخت به ختمې ده بیا به سره به خپل دبه کې خبرې کولې لکه په روسي کې یا په انګریزي کې غني تر څو چې حد و ناغه به پښتو کې خبر کول او ځان سره به چې کوم هغه ټرانسلیټر یا چې کوم دا هغه کوم سره یو ترجمه کولا یا و ته کولا هغه به ځان سره ساتو د دې وجه دا خبروم کول چې را زما د استاد دی روسینا یا استاد انګلیزینا څه کوم خونه ده دا هغه خلک کول شي اوس نور احمد ترکی کو نو هغه خو لکه یو عام استاد کنه غریب ساله استاد نه او چې خانو په دې وجه باندې هغه خو چې اغلا خدای پاک جبه ور کړو او یا ولا یو لټری اپروچ ولا ور کړو یو ادبی ذوق ولا ور کړو یا هغه ادبی ذوق ناغه سیاسي ذوق ته بدل کو او هغه سیاسي ذوق ناغه بیا د هغه په ذریعہ باندې بیا چې کوم انقلاب او یا کوم بدلون او ناغه راغی او خو سیاسي خبره ده خدا هم د جذبې سمره جبې چاله ډېرې ورلي خو چې د خپل جبه چې د خپل یو خوان دی نو که په اسلام آباد کې څوک جون کوي نو هغوی نه چې د پښتو جبې ورته تاریخ معلوم وي د پښتنو تاریخ ورته معلوم وي نو هغه ډیفرنټ کولی شي خو بدقسمتي دا ده چې هغه پته نه وي.
حمزه بابا هغه شعر مې راز شو خدای دې وکړي چې غلط نه کوم، هغوی چې اول خپله ژبه پس ته نورې ژبې بے بنیاد عمارت خسمن نہ کا.
بالکل 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 صحیح ہے. او اجمل خٹک و چیرا چ دیاں نوں میں سوک خلی ور پسی
خٹک کی
او خٹک کی دا مرض دلی وانو
نو دے
نو دا پختو خبر چ دا او بیا رحمت شاہ سائل خوب حد کر دے چ زما په دواړو گو ناس فرختو لیکي زما په سر کې لیکي پختو لیکي نو تپتا اوس ګور دا کوم شاعران چې دي ادیبان چې دي هغه دې پختو لا یو رنگ ورکی یو خلا ولا ورکی نو بیا خلق وی نو هغه خوان خو دا صرف دا ویم چې دا به یو هغه خلکو چې کوم په سیاسی توګه باندې کمزوری یا په ادبی توګه باندې کمزوری یا د جب پوهنی اساس باندې کمزوری ناغي خپل جب ته تاغار جب دا مونږ صرف د پښتو خبره نه کوو مونږ د هر جب کو او د هر جب خپل خوان او خپل اهمیت دی نو اغي بیا دا 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 په کې کې را دا کمزوری په کې نو دا غي وجه چې چې مونږ خو پښتو جب نه وایو نو په سکول کې ستې نه په کالج کې ستې نه په یونیورسيټي کې ستې نو په دې وجه باندې بیا خلک اپتنی دا یو د غوړې یو په یو جبه ویل یو د جبه یو تاریخ خپل لکه چې خپل دا بیا خبره ده فلسفي په لنګویج دا بیا خبره ده او سپوکن لنګویج دا خبره ده دا مختلف خبرې دي نو بہرحال خبر اب منگو دی کہ دریم دریم پوائنٹ چه دی لدا بتا لحاظ کر دے لکا یو اول خدا چیرا رومانی چکم اغدی گریک میتھولوجی نہ پختنو اثر نہ لاغشتے یا پختو رومانی شاعر اثر نہ لاغشتے بیا ما خبر دا کی پختو کی کم رومانی شاعری دا ناغا پا ساده جبا کی دا چی کم دا رومانی شاعر روح دے یا داغی اصل دے درم خبر دا تاریخی دا یورپ رومانی اطلاع مستقل طور بیلڈ دا اشاعت یعنی اول سوا اتو نوی سخا ابتدا مومی چی دا کلاسیکیت خلاف دا تحریک دا یو تحریک نمو خو پختو کې رومانیت د یو باقاعده سبق په هیڅ ولسم صدې کې متعارف او د انګریزي د رومانی دور نه ډیر اگاهو عبدالحمید بابا شاعری څخه مروج او د یو باقاعده سبق یا مکتبه فکر په هیڅ باندې پیژندې شو ته کدل په ذاته ثابت کړل چې د چکم رومانی دور دی یا د رومانټیک یا رومانټیک موومنت چې کله شروع دا غي نمخ کې دا شروع شي او یا د شاعری وا الته په یورپ کې دا د کلاسیکیت په ترس کې یا د دې په عزت کې راغلی وا او د چونو دلته دا دواړه کلاسیکیت هم روانو او رومانیت هم دا په خپل خپل لار باندې روانو او دوی چې نو چې د چا په شاعري د چا شاعري د رومانیت رنگ دی ناغه رومانی شاعري کول او چا چې کلاسیکل په خو ناغه بیا کلاسیک شاعري کول لکه د رحمان بابا په یا د چال خان خټک دا کلاسیک هم دی او سره سره رومانی هم په کشته دی په بعض نظمونو کې غلی خان تقریبا چې دی نو ډیره شاعری دا هغه چې دا ناغه رومانی دا او هغه کې هغه رومانی رنگ چې دی ناغه پکې مونږ تخکاری خدا درې پوینټ چې دی نو دا تاریخ په لحاظ سره دې نه دا ثابت شوی لا چې په د غرب نه مخ کې دلته زمنګ په پښتو کې رومانی شاعر چې و نو هغه شوی یا دا او بیا د عبدالحمید بابا شاعری داغی مثال دی او دا عبدالحمید بابا دور چې دین هغه موږ مخ ویلو چې هغه ول سما تیار دینو دا انگریزی او پختو د رومانی شاعرانو د شاعری ترمنځ د ماحول علاقی جب بودباش رسم و رواج مذہب او ثقافت جوت فرق موجود دی دا انگریزی رومانی شاعرانو د فطرت په خاص موضوعات او لوی اوږد نظمونه لیکلي دي او د خپل خیالات او تخیلات په زور یې دغه یو موضوعات را جوړ کړی دي خو د دې برعکس د پښتو ادب شاعران د فطرت اشیاء او د عناصر څخه د خپل محبوب تشبیه یا سیمیلی ورکوي چې د انگریزی د رومانی شاعرانو په مقابل ګران او مشکل کار دی انگریزی فانی ادب کی تشبیہات سیملی کم او استعارات میٹافور دیر زیاد تھی اس پا انگلش لینگویج یا انگلش لٹریچر کی فگر آف اسپیچ آئی ہوگا نا نو تشبیہات کی بھی یا کنایات یا استعارات دا چی دی نو دا پا دا انگریزی پا جب کی ہومشتا دے خو د سره سره د سیمیلی زیاده تشبیهات په ځای باندې میټافور یا شکم کنایا دی دا غي په شکل کې اوس زما خیال دی چې د تشبیه او استعاره چې دنه دا په پښتو کې هم استعمالي دي نو د تشبیه د ذات استعاره چې دنه دا استعمالي دي په انګریزي کې او په پښتو کې زما خیال دی چې تشبیه یا سیمیلی دا ډیر دی چې دا دوار فیگر دا سپیچ دی ډیر ډیر نه موږ ته مونږ پای
ها
یا بل چې کوم دا چې دین دام دا پوینټ مونږ د دې سره او یا کلچر سره یو دی کولی شو ځکه چې کوم د کلچر یو حصہ دا ناغه هم پکې ښکاری او یا فیگر لا سپیچ ته هم ښکاری یا نور چکم پنځم چکم ته خبر کړ پنځم پوینټ شو دا انګریزي رومانی شاعران چکم مطلب او مقصد په خپل وګړو قصصي انداز نظمونو کې په تفصیل بیانوي د پښتو ادب شاعران د وګړو داستان په یو شعر کې خپل وضاحت سره ښایي دغه وجه دا چې عبدالحمید بابا د حساتو یا سنشوسنس شاعرین انگریز مستشرقین میجر راورټی او دغه نور خلکو چې کوم هغه دغه وخت لیکونکي دي یا نقاد دي نو هغه د شاعرین ډیر زیات متاثر کړي او د کافی اشارې د یورپ عوامو ته متعرف کړي دي دا میجر راورټی چې کوم کتابونه لیکلي دي خاص کر دا غا سلیکټډ پوئمز کې دي یا سلیکټ پوئټری دا دا خو زمونږ د شاعرانو ترجمه کړو وا نو هغه اگر چې هغه کتاب اوس نایاب دي ملاوی گی نه خو چې کوم موږ خلکو نه ورو نو دا سنشوسنس چې دین یا د حسیاتو شاعری انداز چې نو دا په دې پښتنو شاعرانو کې ډیر زیات او هغه چې ما کم څه بیانې په ډیر اوږدو نظمونو کې د قصو په شکل کې نو خواجه احمد ساحل سے وی چې پښتنو شاعرانو دغه اوږدې قصې چې دی هغه په یو څو شعرونو کې ځای کړی دی او هغه نه پوره یو مضمون راسته دی بیا کوم شپږم چې کوم پوینټ نه هغه چې د انګریزي ژبې رومانی شاعران چې د فطرت په یو موضوع قلم پورته کړي د تخیل په اسوارو د ځمکې په ځای په هوا ځغلي حقیقت شت پریږ دی او دا وی دغه قصې چې دی دا څه معنی کوي لکه چې سړی خوب ویني خو چې راپاسي نه بیا هیڅ او دا غي مثال چې دی نو هغه د کالج نظمونه دي چې په هغه کې تخیلات ډېر زیات دي په هغه کې د خوبونو ذکر ډېر زیات دی او دغه کله هغه موږ ذکر وکړو دا یو نظم چې دی چې کوم ماته را یاد شي هغه د انشنت مارینر دی The Ancient Mariner دا نظم چې دی نو هغه داسې دغه کې یا بل نظم دا به کېدی چې تاسو ته هم را یادي چې قبلا خان دا قبلا خان چې دی نو په هغه باندې نظم لیکلی چې هغه ځان له د خوشحالۍ نه یو محل جوړ کړو د پلیجر روم مې ورته وی او هغه په همدا هغې په دغه کې ته بیا چې ته وخت راغې او چې ته په دغې باندې مونږ خبرې وکړلې نو هغه قبلا خان یا د پلیجر روم چې دی نو د هغې سره سمدست چې دی نو هغه بیا د غني خان نظم یا غزل به تاسو سره یاد شي چې
سیند د سپینو شګو
د سپینو شګو نه مې جوړ په محل دا پلیجر روم دی که نه چېره هغه وایي چې یاره دیوالونه به یې د صحیح او شراب مې ورله ورکړه بیا د اوښکو د بلبل
که د دې دواړو تاسو خو پې ښه پوهیږئ د دې دواړو که سړی هغه کمپیریزن وکړي یعنی موازنه ما ته د غني خان دا ډېر زورور ښکاري ډېر جسې وزني
دا خو اصل کې دا ما لیکلی وو که نه دا دا په دې باندې آرټیکل لیکلی دی دا ما په انګرېزی کښې هغه ما چاپ کړی وم یو په یو جرنل کښې را ته ښکاري بلکې په دې خپل ایډورډ میګزین کښې او دا ما دواړه راغېستي وو نو دا مې یو یو ټکي چې دی نو د هغه هغه ټکي او د ده هغه ټکي او د ده هغه هغه لاین د ده لاین دا هم ټول را یو ځای کړي وو نو د ده دا ډېر زیات زورور دی
ډېر زورور دی
بل دا دی چې د هغه هغه دی که نه هغه ته مونږ فریجمنټ وایو هغه یو 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 حصه ده هغه کمپلیټ نظم نه دی مکمل شوی نه دی هغه خو تاسو پته ده هغې هغه بیکګراؤنډ ما تاسو ته ویلي وو که نه چې هغه اودو د غرمې دا نه د ناس د غرمې ناست دغه نظم یې لیکه او مکمل روانو روانو دی کښې چې اوته بار ورته اواز وکړه چې روځه نو چې هغه دې وروته هغه څه خبره کوله خبره وکړه چې دې واپس راغې نو هغه ورځ شلو تر مرګ پورې چې دی نو بیا هغه کیفیت روچت نه شو چې هغه هغه نظم مکمل کړي نو همداسې ترې خو د هغه په مقابله کښې د غني خان نظم چې دی نو هغه خو بالکل برابر دی مکمل دی او په هر لحاظ سره په کښې هغه ټول رنګونه موجود دي که نه
تخیلاتي دی که تخیلاتي دی خو رښتیا داسې محل دی چې سړی غواړي په کښې اوسي په دغه محل کښې چې اوتې نه وځي ذکر د هغې د هغې هغه رنګیني هغه په خپله د غني خان خبره دا وه چې پښتو دا تاسو وویل که نه چې شاعري شوه یا رومانس شو دا په ساده و ټکو کې نو غني خان به همیشتن دا خبره کوله چې د ښځو پښتو لیکي هغه پښتو لیکي چې ښځې وایي ساده ده سوچه ده
یو بل خبره وکړم چې دا خوشحالۍ خبره ده چې دا یو خو صاحبزاده امتیاز صاحب چې دی خدای دې خوشحاله لري نو هغه خو غني خان ترجمه کړه په انګرېزی
کښې
او بیا زمونږ چې کومه تکړه مشران دي نو هغې هم یو سوچ وکړو نو د غني خان څومره کلام چې دی نو هغه اوس په د پښتو د پېښور یونیورسټي د انګلیش ډپارټمنټ کښې دی نو هغوی په کورس کښې یا په سلیبس کښې شامل
کړه
او بیا دا دی چې اوس زما زمونږ په دې کالج کښې زمونږ چې کوم د فاینل ایر سټوډنټس دي که نه د بی ایس چې هغه د ایم اے برابر دی د ایم اے انګلیش نو هغوی کښې دا ټرانسلیشن چې دی نو دا یې په کښې را شامل کړی دی لکه ورډ لیټریچر یو ورډ لیټریچر یو دغه دی یو ټایټل دی یو پرچه دی نو په هغه پرچه کښې چې دی نو په هغې کښې د دنیا چې کوم مختلف ژبې دي یا مختلف لیټریچر دي نو هغه یې شامل کړی دي نو په هغې کښې غني خان چې دی نو شامل دی په هغې رابندر ناتھ ټیګور چې دی نو د هغه قبل باندې هغه ساتري لیکلې وه او ډېره انټرسټنګ ده ډېره زبردست ده بیا کښې چې ته وخت مېلاو شو په هغې به هم خبرې وکړو نو هغه په کښې شامل دی او سروجني نایډو د هغې په کښې یو نظم شامل دی نو دا اوس دا اوس دغه انګرېزانو نه لکه دا خبره رول وچې ده نو دا زمونږ خپل خلک چې دي نو دا اوس زمونږ خپله لکه یو خو جبه به خپله شي لکه جبه خپله چې انګریزي جبه ده نو چې انګریزي جبه مونږ وایو نو د خپلو خلکو ذکر به پکې کوو. غني خان ویلي دی خو د پښتنو خبره یې کړې ده، د پښتو خبره یې کړې ده، نو دا بیا زمونږ د خلکو قوم ډېر آسانې شي. نو غني خان چې دی نو دا په انګلش لټریچر کې او انګلش لینګویج کې چې دی نو دا شامل شو، خو د دغه ترجمې په برکت باندې چې هغه ساده امتیاز چې دی نو هغه ترجمه کړې ده تاسو
د پیلګرم د مال خو صاحبزاده صاحب د خدای خلری ژوندې لري مال خو په خپل لاس په غم کړی دی، یعنی ساين کړی ما ته را لېږلې دی او زه ډېر زیات مننه کوم. حالانکه ما صاحبزاده صاحب سره چې ملاقات نه لري شو، خو کله چې دوی د غني خان د کتاب په اسلام آباد کې په کابل کې بیا دوی هغه انګوریشن کوله مخکتنه، نو په هغه کې زه د شاندانه بیبي سره، شاندانه بیبي چې کومه ده دا د خدای خدمتګار چې کوم وزیر د بادشاہ خان سره نږدې د مانو زین نوموته دا نو سیدا ا د تعلیم وزیر چې د خدای خدمتګار په کې
دا نه شاندانه
چې د شاندانه خدای غنی خان لور ده، نه غنی خان لور بل ده، دا شاندانه همایون ده. دا د دې اغا خان د دې څومره سپورټ چکم پروګرام په افغانستان لپاره دا غي هډوا اوس هم نم خبر چې کابل کې دا کنه، خو اوس بیا صدقه جوړ کړی دی، کلتوري غونډه جوړی په کابل کې هم جوړی، په اسلام آباد کې په پېښور کې جوړی، ډېر تکړه ده ماریا عثمان د ور سره د فاروق اعظم صاحب کور والا ده او دا د درې تکړه پښتني دي چې لګیا دي. او د وخت خورا سره د کیږي دا زما خیال مونږ خبره تقریبا را غونډ کړه، را روان خبرون لپاره تاسو بیا د بل کتاب او د بل هغه هغه انتخاب وکړي، خو زین ته مې د دوه درې نمونه را لل. یو خو الایزا ګوسورد زما ملګری هم ده، په خبر تر راغلی و جرنالیست و، هغه کتاب لیکلی د پښتنو ته پښتنو ته چې څوک راشي بیا د پښتنو مین شي، هغه کتاب لیکلی د پښتو په لنډۍ باندې ډېر ښکلی کتاب لیکلی دی. مونږ ورسره پکې د ډیوه ملګري ورغلي وو، هغې په انټرویو کړې ده. د میجر راورټي په اړه باندې د پښتنو لیکوالانو تاریخ پوهانو ډېر ښه خیالات دي، د ده ذکر وکړو. د ده لیکل چې دي دا خپلو اورېدونکو ته د ډارمس ټیټر، ځکه چې ولی خان راته دا په وړمبي ځل دا نوم اخیستی وي، که هغه نوی پښتنو وي دا ستاسو فوکلور چې کوم دی دا ولسي ادب چې دی دا به ورکو وي دې پسې ګرځېدی. نو زه هم چې دوی ته به هم په یو وخت کې دا دغه خو الایزا خو دلته په نیویارک کې د ژوندۍ ده، نو دم کولی شو په ټلیفون ځان سره لږ وخت لروالو په کتابي ذکر وکړو، خو دا مو وی چې په ذهن کې لري چې دا هم پکې بیا ووایو. نور خو خپله خبره راغونډه کوي، ځکه دغه تاسو ډېر ښکلي دغه موکړه موازنه را روانې خپرونې لوه څه بل څه موضوع ولټو که مو خوښه وي. سمه ده،
بالکل
بالکل. نو بس خوشحاله اوسېږئ، تاسو هم ډېره مننه ستاسو چې وخت راکوئ او تیار یې هر وخت، حالانکه ښه مصروف یې په میډیا کې، مصروف یې په سبق په کالج په دغه کې، استاد په حزبانی مصروف یې. ډېره زیاته مننه هم کوم ګران اوریدونکو، خوشحاله اوسېږئ، خوشحاله اوسېږئ ګران اوریدونکو. تاسو دغه موضوع د چا لپاره به کېدلی شي هغه نه و، خو دا موضوع به د هغه خلکو لپاره چې هغه سټوډنټان دي زیاتره یا لیکوالان دي په ادب کې، یعنی اکیډمکس دغه کې ډیر زیات شوق وي، دی به ورته ډیر خوند ورکړي. زمونږ هغه اوریدونکو چې هغه ګندې دې موضوع باندې ډیر نه پوهېدلی ژور، نو که هغې نه خوښ شوي بخښنه ته غواړو، خو بهر حال کوشش به کوو چې داسې موضوعګانې تاسو ته راوړو چې ستاسو د خوښې. ګران اوریدونکو، د خپرونې وخت دلته سر ته ورسېده. زه او زما همکاره ناهید سحر ستاسو نه اجازه تخلو، زمونږ لخوا مو په مخه ښه. ¶¶